ورځي درې بجې شو ریدم کو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو رسپانو لیکنې او ونیس پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه و
د خوست ولایت په پرونی ځانمرګ برید کې د ورجل شو کسانو شمیر درې ډیر شو ته رسیدلې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو به دوباره بلدیتي ټاکنې کوي او د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر درې ډیر شو ته ورسید. د دې ولایت د والی له دفتره په خبر شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کې وې شولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګ برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنیو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګو. بهرنیو ځواکونو ته د کوم رسېدلي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي او تر اوسه د دې برید زیمواري هم چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تېره شپه د لټون د عملیاتو پر مهال وشوه. د هغه په خبره په دې برید کې 15 پوځیان ژوبل شوي هم دي. د دې حملې ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي مشال ریډیو سره له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په خبرو کې په غاړه اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د بیا بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې ده. دا پریکړه د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید علم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې کیږي.
دا الیکشن د مختلفو بدنظمو او کم دګونو کې چې خواتین خاص کر د الیکشن سټاف کړي شو دې باره کې الیکشن کمیشن باقاعده نه هلو سره دي مسلسل هیرنګ کړو او پنځ جولای خو دې چې په دې باندې بری پور کې خو د اختر د وجنا څنګه ډیټ 30 جولای فکس کړي دي. د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوډي فیصله شوی ده او پولیس په هم ډیری
یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو د مای په 1 شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلې کړي دي. حکومت یې په جواب کې ویلو چې کم ځایونو کې چې درغلې شوي هلته به بیا ټاکنې کوي. اسلامی دولت وسطبا لیډلی یا داعش نن یو آډیو یعنی غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې وویل چې دا کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې ووژل شو. په فوري توګه د دغې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش ډلې سره ملګری شو. یاد دی وی چې د داعش یو شمیر مشران امریکایي ډرون په نخ کړی چې په کې 13 د شاهد الله شاهد او ګلزمان په شمول درې مشران وژل شوی دي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د 13 میاشتو راهیسې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جنګونو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام پر سر کوم جوړ جاړی ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړ جاړی ته نږدې شوي دي خو په دې اړه کوم ضمانت نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن یا سبا حل شي. د ایران خبری رسنیو د ولسمشر حسن روحانی له خولې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ لیکلی وو چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویانا په خبرو کې سره کښېني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویل د جولای د 14 ټاکل شوی مهلت به نور نه غځول کیږي. د یورو زون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو آزمایشي لوزنامې ته رسیدلی دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپیښ خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلز کې د بلجیم په سر ښار برسلز کې له 12 غنټو مسلسل مذاکراتو وروسته اعلان شو چې په کې د مرستو ترڅنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د یورپی هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا یو آغاز دی او په کار دی چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عملي کړي. د ایران سرکاری خبری رسنۍ وایي چې د واشنگتن پوسټ او رسپانې د خبریال جیسن رضایان مقدمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې کیږي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت یا شهریت لري امریکا ته د جاسوسۍ او د ایران د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن شوی دی. هغه دا تورونه ردی. نوموړی خواوشه یو کال را په دې خوا په ایران کې بندي دی او د مئی او جون میاشت کې د هغه په کیس کې عدالتي اورېدنې شوې وې. که مجرم وګرځول شي نو د 10 او 20 کلونو ترمنځ د بند سزا به جیسن رضایان ته ورکړل شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار ریاض موساخیل تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال درواوري.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستې کیږي او په 1.23 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.85 روپې او 1.55 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.43 روپې 60 پیسې او 1.43 روپې 50 اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپې او په 20.15 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپې او 35.15 روپې. یو افغانۍ په 1.01 روپې او 1.03 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 215 اتیا غستې کیږي او 208 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کم 14 درجې، پېښور کې 8.5 او 30 او بنو کې 1.5 او 20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږ کې چې په روانه خبرونه کې یوري افغانستان په خوست ولایت کې شوی د پرونی ځانورګي بریډ د مړو شمیر 23 تر رسیدلې ده. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وسلوال له ماتې سره مخامخ کړی دي.
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه نظام اعلان یې هغه ته ډیر تاوان رسیدلې ده. هغه ډیر کسان وژل شوي دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 13مه نیټه به د صوبې پر تر 300 ډیرو پولینګ سټیشنونو دوباره بلدیاتي ټاکنې کوي او دا چې په دغه لړ کې تیاری بشپړې کړي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنټ هم اوس ډېر اچول شوی ده او پولیس هم ښه ډېرې ان شاء الله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کې
او د ممند او باجوړ جنسو یو شمیر سکولونه داسې دي چې ماشومان پکې ډېر او ښوونکي کم دي.
یو یو سکول کې 12-1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي. وته مخره چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو به د دې وجې نه کرافټینګ شروع دی.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري هله دا لمشال رادیو سره اوسي. اوریدونکو د افغانستان په خوست ولایت کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوي پرونی ځانمرګي برید 3 کسان وژلي او شاوخوا 20 نور یې ټپي کړي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. د دغې پیښې په اړه زموږ همکار نجیب الله لوخیل په تېره خپرونه کې موږ ته دا معلومات راکړل.
تېره ورځ ماښامهال د خوست پر هوایی ډګر کې هلته د چکمن په نوم باندې د بهرنیو ځواکونو یو پخوانی پوځي اډه ده او اوس هم امریکایي پوځیانو پورې ارتباط لري. موټر بم برید شوی ده. خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وړاندې هم ویل چې په ملکي تلفاتو کې 20 تنه دي، 20 تنه وژل شوي دي چې په دا کې ښځې او ماشومان هم موجود دي او 11 تنه نور زخمیان شوي دي. همدارنګه د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران پرته له ملکی تلفاتو د نظامی تلفاتو یادونه وکړه. هغه وی چې د ولایتي قواو شپږ سرتیری هغه قواوی چې دوی د امریکایي ځواکونو سره وظیفه اجرا کوي شپږ سرتیری وژل شوي دي او دولس نور کسان پکې زخمیان شوي دي. دوی دا خبره هم وکړه چې پرته له دې چې دلته درانه ځاني طرفاتو خلکو ته ملکیانو ته پکې مالي طرفات هم زیاته اوسي دي. ډېر شمېر موټر موټر سایکل سراچه موټر او نور ګاډیو د شان ته هم پکې زیان رسېدلی. موږ سات وړاندې د خوست یوې داسې ساحې ته لاړو چې د یو کلي شپږ کسان پکې مړه وو او د هغوی یو ځای جنازه یې وشوه او په یو ځای باندې په یوه هدره کې په یو لیکه باندې خاص شول. تر اوسه پورې کومې وسوالې ډلې د پېښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د داعش پر ضد مبارزه د سیمې پر کچ ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. د نوموړي په خبره د اسلامي دولت ډلې وسلوال افغانستان ته له نورو هیوادونو ورځي. احمد تکل په دغه اړه جزئیات لري.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته یو څرګندونو ته چویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرت نمیکنه. داعش از دغه نقطه به
لمړی ټکی دادې چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکتر لګا له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځنګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي حکومتونه ډېر سست خوځيږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جام شي څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکاري د ټولنو له سرمشریزو له راستنې دوروسته وکړي. خغلی غنی وویل د دې سفر پترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوډان دکړه څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
زموږ همکار احمد تکل وو. د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او حکومت غواړي چې دغه ډلې د مخه نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت لدې لامل چې له پاکستان سره نږدې ده د داعش فعالیتونه پکې زیات شوې دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل
زمونږ
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانې هغه ته ډیر تاوان رسیدلې دی. هغوی ډیر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 13 نیټه به د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ سټیشنونو کې دوباره بلدیاتي انتخابات کوي. په تیرو ټاکنو کې د رایې اچونې په دغو مرکزونو کې د بد انتظامیو او د خزو له رائے ورکولو څخه د غوی د منې کولو شکایتونه شوي. یاد اداره زیاتوي په دغه لړ کې تیاری مکمل کړی او دا چې دغه ټاکنې به د پوځ په نگرانۍ کې کوي. له اسلام آباد پر احمد الله رپورټ را کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا چې ادارې په دې 352 پولینګ سټیشنو د رواني میاشتې په 15 منېټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پیښور های کورټ په 3 منېټه دا انتخابات وزنډول او په 9 منېټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نو موږ زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټی وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دي چې ریپول کوي. نو موږ په نظر ته درته کېدې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خپل د خورشید عالم نه تپوس وکړو. نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنٹ هم اوسوډی فیصله شوی ده او پولیس په هم ښه ډېرې چونکې پروفیشن تعدادی کم دی. نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم زنګ چې دا تخلاق ته چې د پروفیشن په دوه ایریا کې به کمپین نه چلے اسلحه به نه شو کې داسې نور سیسی هغه به برقراری.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جائز ثابت شي نو هغه الیکشن کمیشن نوټس دی او دا یې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نمخ کې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه و خولې، هغه به دغه رنګ نوټس نه ایستو او په یو باندې په بل باندې به هغه کیسونه ډیسمس شو.
د یادونه دا چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند دونو، جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشل خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره هغه خار روان شوی تر څو نوموړی په دې راضي کې چې بیرته پاکستان ته راشي یا پاکستان ته ورشي. یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته رهي شوی چې د دغه صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدلی دی. خدای نور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناء الله زهرا هم ملګری وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کاله وړاندې یې پاکستان پرېښی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د آزادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړي چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالی په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. کچیری یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به کوم اغیز وي او کیا؟ انور ساجدی په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 کال کې د نواب اکبر بوکچی تر وژنې وروسته پاکستان پرېښود، چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، په ممندو باجوړ جنسو کې چارواکي وایي هغه لته وسلوالو له شاوخوا 200 زیات سکولونه ړنګ کړي وو چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. د چارواکو په خبره په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان لا هم له سکولونو بهر دي. په نه حال کې سرکاري او غیر سرکاري ادارو کمپاینونه پیل کړي تر څو له سکولونو بهر ماشومان سکولونو ته جذب کړي. لسیمې پر د مشال رادیو د خبریال شانواز ترغزي رپورټ اورو.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګول شوي وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته دراوستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلی ده؟ دغه پښتنه مې د کوز محمد ایجنسی د صفت غړې دی یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان نه
تقریبا 80-90
تعلیمی چارواکی وای چې په دوه قبایلی سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلي سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي، نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نه دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 12-1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي وته. نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی، نو بل ځای د وژن اکثر کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو که دا مسائل دي د سکولونو نه دي، سکولونه دیو بنل لري، نو ماشومان به دا شاین ډرافټینګ کیږي او دا به کوم ډول خبره دی به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمی کی باندې.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي، لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي. د تنظیم مشر حیدر سید مشال رډیو ته وویل
شپږ سکولونه په پنډیارې کې دي او 14 سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې 2 سکولونه د جینو لپاره دي او 13 سکولونه د جینو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي دا په سکولونو کې داخل کړي چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال ته رسیدلی چې هغه ستاسو په داخلو کې پاتې نشي او استادانو هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال رډیو ته وویل
د پاسو زم ډیره مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانای چې ده په ډیر باندې کار شوی ده او په سبا باندې روان ده. دغه سی د دوبای حکومت چې ده وعده کړی و چې موږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند ده هغه هم موږ سره وعده کړی وی.
فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکنه ده نو اوس په سیمه کې امن راغلی ده او حکومت لګیا ده چې په خپل او د بهرنیو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. نواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو، دا مشال رادیو ده. په خیبر پختونخوا کې ځوانانو یو شمېر ټولنې جوړې کړې دي چې مشران یې وایي دغه کاري هدف د تعلیم، صحت او پرمختیايي کارونو په برخه کې ولسی کمپاینونه چلولو په ترڅ کې د ولس د ستونزو هوارولو هڅه کول دي. زمونږ همکار انیسی اجمل ځینو مرستندوی ټولنو له غړیو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګړې کارونه کوي، خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلع کې نه یوازې پروژه او اختر وسو کې د بېوسله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټی دي هغه سره او دنه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي مردان کې او موږ چې ورته دی وایي جلاګان راوی لپاره موږ مرستې لګیا یو څوک دی یتیم خاني ماشومان دي لغوی لپاره موږ اکټیویټی داسې کړل چې دا ماشومان موږ د اختر په دیمه په دریمه باندې بوزو او مردان کې چې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغه کې تربیه کنډرات راځي او بیا کوم د سپورټس کمپلیکس کې موږ مردان د هغه کې چې کوم دی په کنډرات کې هلته لغوی لپاره موږ د دې سپورټس پروګرامونه ارینج کړی دي او داسې نور چې کوم دی زموږ یو سایکولوجیست فیمل انجینیر هغه موږ غوښتل چې دې په لک انکرېجمنت لپاره دې سره 15-20 منټ سیشنز واخلي. کیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفی ورکو، ای دی ورکو، دین علاوه موږ بوله پورا د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فصلی اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره دا مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې په اړه یې فصلی اکبر زیاتوي.
موږ کوم یتیمان شومان دي غیره پاره ډیسیبل دي غیره پاره او کوم زمو سره دي کې درین کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته موږ دا ای پیکج ورکو په دې ای پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او تیزار خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دي.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا وش موږ له خوراک سره کوم تو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شې کنه اول کې موږ هفته کې درې روزه کول اوس موږ هر ورځ موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزي کوو دې موږ ټول دا روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور شکم غریب خلک غریب عوامي مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورو کې موږ سټوډنټس یو موږ یو روپۍ موږ خپل جیب ته موږ نه اچو.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګړې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي
چیلنجز کومتا چونکه ارګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن فاینانشل سپورټ دی او فائنانشل سپورټ نه علاوه د انتظامی سپورټ دی. بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه، بلکې دریم ځل دی پورې د میډیا چې کوم دی موږ ته ډیر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دی د خیر خیګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي، چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا، سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
دانی سی اجمل رپورٹ میں اوریدو اوریدن کو مشال ریڈیو دا دولسنی میں بجے شوی دا بشیر گواخ نا لن خبرو نا اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 3 ته رسیدلې ده. د ولایت د والی له دفتره په خبر شوې نه خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کې وې شولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. تر اوسه چا د دې برید موري نه داخستی او په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر د برید په سختو ټکو غندل دي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې په تیرا کې مان چاودنی د امنیتي ځواکونو 2 وژلي او 15 زخمیان کړي دي. د دې برید زموري د لشکر اسلام وسوال ډلې بیان صلاح الدین ایوبی په غاړه اخیستی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي ټاکنو انتخابات کوي. دا فیصله د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې ده. اسلامی دولت وسوال ډلې یادایش نن یو آډیو یا غږیز پیغام خور کړی او دعوی کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان غږ دی. یاد ډلې دا کار تر هغه وروسته کړی چې افغان چارواکو 2 مخکې ویلو چې حافظ سید خان په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو د ډیپلوماټانو د تهران د اټومي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو په دې اړه کوم ضمانت نشي ورکولی. د یورو زون مشران د یونان سره د مالي مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدل دي چې په نتیجه کې به د دغه هیواد د اقتصاد غوړېدو د ورپې خطر مخنیوی وشي او یونان به په یورو زون کې پاتې شي.
د درنیو وجو لن خبرونه مو د بشیر گواخ ناوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي. ادارې وايي په افغانستان کې د ډرون دا درې ملوي حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چاپ بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معاملې روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف لوجه داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکایي داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 15 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی، خو قتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي مرکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غونې تنظیم ته ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکی د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس د معمول ژوند متاثر شوی دي. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دي چې اورښت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس ثوابدار اهلکارانو نه اهلي او ناقصه منصوبه بندي شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړی دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلی ګری او اوبو نور او کولینا بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصبو سر کار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخر کلی کې درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان روزپانه په هغه یواد کې د ماشومان تعلیم په برخه کې د حکومت پر ناکافي اقداماتو او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په اړه د افغان حکومت د داوو په هکله لیکنې کړې دي. تفصیل به له اسرار عالم مومند وورو.
د پاکستان ډان روزپانه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي. خود مخالفون کې په خبره ضرورت وس د دې خبر دی چې دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه هم دغه خبره کوي او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوې. کچېرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتله کړل شي نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2013 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبري ایجنس په یو مقاله کې راغلی دي افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمینځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او دیرش نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهد الله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه لڅ ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي مبرید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د لمینځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د تاوتریخوالي پیښو او تازه پوځي عملیاتو له امله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی بشري اوربند نه دی منلی او پر حوثي یاغیانو یې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې دا راپورونه له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوې دي. رویټرز خبري آژانس تر وختي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر سنا خار درې راکټ وشتل، 15 کورونه له منځه وړل او لک تر لګه یو وشت کسانې چې ټول ملکی وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپل هوائي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبانو استادو د تیرې اونۍ پر خبرو چارواکو خوښۍ څرګندې کړې دي. د جګړې د ډګر ځینو طالبانو د دغو خبرو د مشروعیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې مخته راتګ هم د هغه هیواد د سولې په اړه هیلې کمزورې کړې دي. پر دې موضوعاتو د فرانس پریس خبري ایجانس د رپورټ مهم ټکی له ما هارون بچا اوري. د فرانس پریس ایجانس رپورټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا غړو تیره اونۍ د پنجاب مری ښار کې د افغان طالبانو له استادو سره د سولې رسمي خبرې د دې لپاره پیل کړې چې د افغانستان 14 کلنې جګړې ته د پای ټکی پیدا کړي. په دغه لیدنه کې موافقه وشوه چې دواړه لوري به په راتلونکو اونیو کې بیا ویني چې کابل، اسلام آباد، بیجنګ، واشنگټن او ملګرو ملتونو د دغه سکیدلو هرکلی کړی دی. خو د رپورټ تر مخه کلی یوې خوا د افغان طالبانو ځینو قمندانانو د افغان حکومت او د هغوی د مشرانو ترمنځ د شویو خبرو ملاتړ کړی دی، نو بل لور ځینو نورو بیا په دغه اړه مخالف نظرونه څرګند کړي دي. په رپورټ کې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د یوه مشر حاجی حضرت په حواله ویل شوي چې دی د سولې د خبرو ملاتړ او یوې ښې پایلې ته یې هیله مند دی. خو په ختیځ ولایت کونړ کې چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی او په تیرو کلونو کې پکې جګړې زور اخیستی، د ارشاد غازی په نوم د طالبانو یو قمندان ویلي هغه کسان چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړې د طالبانو اصلي استازي نه دي. دغه کسان پاکستان دغو خبرو ته کینولي دي. د طالبانو اصلي استازي هغه دي چې په قطر کې ناست دي. رپورټ کاږي طالبانو د دې لپاره چې په افغانستان کې خپل یاغیتوب ختم او د سولې خبرې مخته یوسي په 2014 کال کې په قطر کې دفتر پرانیست. رپورٹ وایي د طالبانو مشرتابه چې د کوټې شورا په نوم پیژندل کیږي د پاکستان پر منځګړتوب د افغانستان د سولې د شویو خبرو نه خو هرکلی او نه هم غندنه کړې ده. د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا هم چې په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د نړیوالو تر حملې وروسته نوموړی په عام محضر کې نه دی لیدل شوی، د دغو خبرو په اړه کومه بیانیه مخته نه ده راغلې. د رپورټ تر مخه ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت 13 دسمبر میاشت پای ته ورسوه او یو څه شمیر ځواکونه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په هغه هیواد کې پاتې دي به د 2014 کال تر پایه وایستل شي. په کندهار کې منهاج نومې د طالبانو یو قمندان فرانس پریس ته ویلي موږ به د خبرو میز ته هله راځو چې له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه ووځي تر هغې چې دغه ځواکونه په افغانستان کې موجود وي د سولې خبرې مثبته نتیجه نشي ورکولی. رپورټ زیاتوي د سولې خبرو په اړه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو سربیره په افغانستان کې د داعش ډلې مخته راتګ هغه څه دي چې د هغه هیواد د روغې جوړې په اړه هیلې ټکنۍ کوي.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشئی موادو د کرکیلي تولید او مصرف په کړای کې د سیمې ټول هیوادونو لاس لري. ولسمشر تیر شپه خبریالانو ته ویل د نشئی موادو د کرکیلي او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي. هوټنګار یو کړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ایزې همکارۍ پورې تړلې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ یو غړی هم د نشئی موادو په مسله کې د نورو هیوادونو رول مهم بولي او وایي حکومت باید دغه هیوادونو همکارۍ ته چمتو کړي. تفصیل کابل اسد الله لودین راکوي.
په افغانستان کې لتیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشئی موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دا یو د نشي موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده را منسته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشي موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعاتو ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. ښاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشي موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشي موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سروېګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشي موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمی زابلی هم وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلی وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هلته ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسې په واقعیت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې ارامي راشي، تاسې خپل سره دا د افغانستان په طریق باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راتلئ چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان د طریقه په تاسې باندې حمله ونه شي او هم د افغانستان د طریقه څخه تاسې ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک په رښتیا په واقعیت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د نشي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې زموږ همکار بشیر غواخي جوړوي تاسو ته په تکراری توګاورو.
د سولې پر لور
موږ باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو.
دا د بجوړ د وی ماشومی आवाज دی چې په خپل کلی کې د جګړې کې سګي. نن نه د سولې پر لور خبرونه پر همدغه ماشومانو د تشدد د اغیز په اړه ده. د هغې ادارې د مشر خبرې به هم واورئ چې د تشدد ځپلو ماشومانو سره مرسته او کار کوي. زه بشیر ګواخیم، هرکلی مو کوم. افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې په یو یا بل شکل کې جګړې روانې دي. د ډیورنډ کرښې هغه غاړه قبایلي سیمو کې هم وخت په وخت جګړې او پوځي عملیات شوي دي. په دې وروستیو کې قبایلي سیمو کې په زرګونو کورنۍ د پاکستاني پوځ د عملیاتو او طالبانو د جګړې له وجې بې کوره شول. د بې کوره شوو کورنیو زرګونه ماشومان اوس هم په کمپونو کې ژوند کوي. دوی نه یوازې له ښوونځیو لرې پاتې شول، بلکې جګړې پر ژوند ډېر بد اغیز وکړ.
پټې مو کور مو جرم و چیلې مو هغه اوس پاتې شي. موږ باندې جنگ شروع شو نو موږ د سیر وته خلک ټول خواره واره شو. ټول سره نه پاتې شي د سیر موږ نه وته.
د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار د نفسیاتو یا روحي ناروغیو ډاکټر ده چې د روسو کې د خیر خګړې بي ادارې للارې د وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له کبله بې کور شو کوچنیانو یا ماشومانو سره کار کړی دی. هغه وایي دوی غوښتل ماشومان عادي ژوند ته راوګرځي، خو پر هغوی د تشدد دومره ډیر اغیز شوی و چې عادي ژوند ته راګرځول یې اسانه نه و.
خبرې کولی ګیمز به مور سره کول کنه، نو په هغې کې به مونږ ته ځي مونږ ته به پته ولګېد چې یاره دا ماشوم چې دی نو دا ذهني دا ډسټرب دی چې دوی به د جهاز نه ډېر زیات یارېدلو چې دوی به جهاز وکتو چې یاره هسې اواز به م واورېده، نو دوی به مونږ سره یکدم ناست وو او لوبې به یې کولې او دا شیزونه به یې کولو چې دوی به جهاز اواز څنګه واورېده. دوی به در نه کمرې ته لاړل او کمره کې به م چېرته یو بوټ کې کونه کې به کېناستلو. چې موږ به دا جنگ خبرې کولې دا داسې که نه لکه دا چیزونه ټوپک تماشي نو چې دوی به دا واورېدل دوی به یکدم دوی به بل شانتې شو که نه دوی باندې به هغه یاره راغله بالکل ټول لاسونه به یې یارېدل او لاسونه به داسې عرفېدل او خبرې به یې نه شروع کولې زړه به یې داسې درسېده زر زر دوی باندې به هغه یاره راغله چې موږ به دوی باندې خبرې کولې که نه جنګ و ستاسو کلي کې څنګه جنګ و څوک وو طالبان وو داسې فوج وو داسې توپې وې داسې ستاسو کورونه چې دا خبرې به موږ کړې دوی باندې به بل شان یاره راغله داسې یاره به پرې راغله چې دوی بالکل ټول رسېدل داسې خبرې به یې نه شو کولې خوله به پرې راغله زړه زړه به داسې درسېدل درس درس
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ اوریدونکو جګړه نه یوازې د کورنۍ سره ماشومان بې کوره او بې سرپناه کی بلکې د دوی مشران هم بې کاره کی د مشرانو بې روزګاری او غریبي لکونه افغان ماشومان مجبور کړي چې د خونځیو پر ځای په خپل کارونه شروع کړي
نوم جمشید د غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم خو پلار مې بیکاره ګرځي منګه غواړم سو تعلیم تربیات کو پلار مې کار کار اوسګار ته ګرځي اوس کار نه پیدا کیږي نوم مې د ګران هغه کابل اوسیدم کې منګه غواړم چې تعلیم او تربیه کو د کتابچې او قلم دا د سکول جامع مونږ ته نشه غسل بیکاره بیکاری د استاد کار بار نشته
پر ځینو ماشومانو که جګړو روحي اغیز کړی خو زده کړې نه دی پریښي د افغانستان د ناامنا جنوبي ولایتونو په مرکز کندهار کې ویسا اکیډمۍ همدغسې یو ځای دی دلته ماشومان د افغانستان په ملي سرود خپل سحر شروع کوي او د غونډو پر مهال ملي ترانې وایي ویسا اکیډمۍ له نورو مختلفه ده دلته په دیوالونو د سولې شعارونه لیکل شوي او د عدم تشدد د لارې مبارزینو په اړه ماشومانو ته درس ورکول کیږي د ویسا اکیډمۍ بنسټ ایښودونکی غوث الدین فروتون د دې ښوونځي د جوړولو د هدف په اړه وایي
دا جګړې هر ورځ په دې سیمو کې جریان لري او د ژوند ټولو اړخونو باندې منفي اغېز کړی په ځانګړي ډول باندې د معرف په برخه کې ډېر منفي تاثیر کړی مثلا د دې تر څنګ چې ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی د هغوی په روح او روان باندې منفي تاثیر کړی ده هغوی وېرېدلي دي او د دې تر څنګ د دوی کورنۍ هم له دغسې یو حالت نه ځورېږي یعنې هر کله چې یو ماشوم له کور نه راوځي نو مور او پلار او کورنۍ یې په دې باوري نه وي چې هغه به بېرته روغ کور ته ستنېږي نو موږ په دې خاطر باندې چې د جګړو زیانونه له همدې عمر نه زموږ ښوونځی تر اوسه پورې تر درېیم ټولګي پورې ده موږ غوښتل چې له دغو عمر نه دوی ته د پوهې په اړه باندې پوهاوی ورکړو او د پخوا پرتله باندې دوی ته په دې اړه ډېر معلومات ورکړو مثلا پخوا به په ښوونځیو کې دوی ته ډېرې خبرې د ټوپک په اړه د جنګ جګړو په اړه د تورې په اړه کېدلې اوس موږ غواړو د سولې په اړه د قلم په اړه او په دې ډول باندې زده کړو ته د تشویق لپاره یو هڅو او دغه رقم پروګرامونه ورته جوړ کړو تر څو دوی په دې برخه کې ډېر معلومات ترلاسه کړي او د سولې په اړه له دې اوس نه یو مثبت ذهنیت ولري او په راتلونکي کې هم دې ته کار وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو څو ورځې وړاندې په ویسا اکیډمۍ کې سولې نیکمرغي ده تر نامه لاندې د تقریرونو یو سیالي وشوه ښاغلی فروتن وایي چې د دې سیالۍ هدف په ماشومانو کې د برداشت یا زغم زیاتولو حس قوي کول او د سولې پر لور د زده کوونکو پام ور زیاتول وو په دې سیالۍ کې د دې ښوونځي یو ماشوم محمد جانان داسې خبرې وکړې
د جګړو اور بلیږي موږ خلک له کلونو کلونو راهیسي د سولې، امن او د یو ارام ژوند په هیله شپې او ورځې سبا کوي، خو لا هم د سولې څرک نه لګېږي. که څه هم زموږ په هېواد کې د جګړو اور موږ د دښمنانو په خاطر سوی، خو تر هر چا ډېر مسؤلیت زموږ دی چې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې وکړو. خپل پلرونه، لورونه، ځوانان او ټول هغه کسان چې جنګ کوي له جګړو څخه راوګرځو، موږ که ټول مسلمانان یو، د اسلام په مبارک دین مو ایمان وړي، هغه دین چې تل یې خپل پیروانو ته د ورورګلوۍ، سولې او په ټولو چارو کې د منځلارتوب لارښوونه کړې ده. جګړه بیا عامه نظم ګډوډوي او یو ټولنه د بدبختۍ او تباهۍ یو خواته بیایي. نو د سولې لپاره کار کول یو الهي امر دی او زموږ ټولو مسؤلیت دی چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړو.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. ډاکټر روبی شهریار چې د وزیرستان تشدد ځپلو ماشومانو سره یې کار کړی، وایي چې تعلیم د جګړه ځپلو ماشومانو لپاره د خوندي پاتې کېدو یوازینۍ لار ده. د هغې په خبره کورنۍ دې پر ځان سخته تیره کړي، خو لوڼې او زامن دې له ښوونځیو نه راګرځي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته. نو دین چې دین او مور او پلار چې دین هغه سبق نه دی ویلې، مور چې دین سبق نه دی، پلار یې سبق نه دی ویلې، هغه چې کوم د سن را روان دی هغه سبقونه نه دی ویلې. نو هغه چې دین او هغه ما خپل ماشومان چې واړی، نو هغه خو پکار دي چې جنې الکی پکار دي چې پای سندش په پکار دي چې نغې سکول ته لیږي. نو چې هغه جنې چې دین او پینځو شپه وکړې چې نغې بس په کور باندې کینی، الگ باندھ چی دینو مزدور شروع کی باہر جنے باندھ دا سے کور جنے کور کار مار کے چا 12 13 سال چھ نہ داغی بارک وادو کی صدا کو سب نہ زیاد لغت تشدد دے خای الگ کم چی دینو 16 17 سال چھ یغم چی دینو ڈائریکٹ داغ وادو کی.
دا سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په سویزرلند کې د عدم تشدد د پروژې په نامه ایوی ادارې د زده کړو اهمیت دومره ډیر محسوس کړی چې په میلیونونو ماشومانو سره د لړکی کار کوي. د دې ادارې مشر یان هلمن د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له دروش کلونو راهیسې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په ماشومانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره کار پر مخ بیایي.
We believe that knowledge
مش فکر کو چې علم د تشدد خلاف تر ټولو ښه وسله ده. مش باور لرو چې تعلیم د ماشومانو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. مش تر ډیره د ټولنیز تشدد او د کوڅو تشدد د مخنیوي او لدې د اغیزمنو سو خلکو لپاره کار کوو. ماشومان مو هدف دي، خو موږ د استادانو سره کار کوو چې هغوی کوچنیانو ته درس ورکړي. په خو موږ خپل د ماشومان لپاره زده کړې برابرولې، خو پر دغه کار ډیر وخت لګیده. نو شلارې داده چې استادان د عدم تشدد په اړه شاګردان پوه کړي. موږ 25,000 استادانو لالاري 1,000,000 ماشومان ته رسیدلی.
reached out to over 1,000,000 kids.
یان هلمن زتای چې هغه ماشومان چې ډېرې ټوپکې تمانچې وسلې بمونه ټینکونه او الوتکې بینی هغه له تشدد ډېر اغیزمن کیږي. د نموړې په وینا ماشومان ته باید د زده کړو ترڅنګ د ساتيري موقع او سهولتونه برابر شي.
تشدد
مختلف قسمونه لري. د جګړې او ترهګرۍ تشدد که څه هم مختلف دی، خو پر ماشومان یې اغیز یو شان دی. اغیز هم هغه سی وی لکه څنګه چې په کور کې دننه تشدد وي. بل خبره دا ده چې که افغانستان او یا پاکستان کې د یو ماشوم پلار اسکر وي یا وسلوالې ډلې سره ملګری وي، نو تشدد سره د دغه ماشوم عادت کېدل او د تشدد د خپلولو خطر یې ډیر.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، یان هلمن وای چې کوم ماشومان چې د جنگونو په چاپیریال کې رالو شوی وي، هغه پر ځان باور نه لري. د نموړې په خبره دوی سره باید په دې لړکی کار وشي.
زبدا
وایم چې یو ډیر مهم شی پر ځان باور درلودل دي. موږ ماشومان ته پر ځان باور لرل شایو. دا ورځ کو چې څنګه له تشدد ډک غبرګون شودلو پر ځای د خبرو او نورو سولې زولارو مسله حل کړي. همداراز ماشومان ته دا هم ورزده کوو چې په کورنۍ کې تشدد څنګه وي او دوی په کومو نورو ځایونو کې د تشدد سره مخ کېدلی سي. د دې ترڅنګ د ډلو له تشدد د ځان ساتلو په اړه هم ماشمان پوهو. نن سبا یو ډل نه وایس په بازار کې پر خلکو یا یو کس حمله کولای شي، بلکې پر انټرنیټ هم دوی خپل هدف په اسانۍ پنشه کوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه